नवे लार
نویلار خبرونه درنو مینوالو سلام په دې ورسته کې د سولې په برخه کې څه نوي تحرکات شته د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا پاکستان قطر او ازبکستان ته خپل سفر پیل کړی وی چې هڅه یې دا ده چې افغانستان د سولې لوري ته بوځي له بل اړخه په کور دننه هم هیلې سولې ته زیاتې شوې د طالبان او یو افغان پلاوي ترمنځ په تهران کې ګټور مذاکرات شوي او دواړه اړخونه له دغو مذاکراتو خوښ دي ویل کېږي چې دا خبرې به دوام کوي او ټاکل شوي له دې وروسته عملي ګامونه پورته شي له بل اړخه د اوربند لپاره هم هڅې روانې دي ویل کېږي چې طالبان به په اختر کې اوربند کوي خو که د دواړه اړخونو ترمنځ کوم توافق وشي او د طالبانو د بندیانو د خوشې کولو مسله یو طرفه شي نو ښایي دغه اوربند وغځېږي اوس یو ځل بیا ورو ورو سولې ته هیلې زیاتېږي او خلک تمه لري چې دا خبرې بریالۍ شي او افغانستان د سولې طرف ته لاړ شي په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو له خپلو دوو درنو میلمنو ښاغلي فیض الله صافي او ښاغلي فضل الرحمن اوریا سره خبرې کوو په پیل کې ښاغلی فیض الله صافی راسره د ټلیفون پر کرښه دی صافی صاحب سلامونه ستړي مشئ خلیلزاد بیا سیمې ته سفر پیلوي او تر دې وړاندې به چې کله څو میاشتې وړاندې خلیلزاد سیمې ته راتله خلکو به هیله درلوده د سولې په برخه کې د پرمختګ خو په تیرو څو میاشتو کې دا کیسه سړه وه اوس چې خلیلزاد بیا سفر پیلوي هیله ورته شته
زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو د راډیو قدرمنو اورېدونکو درنو هیوادوالو ته وړاندې کوم اجازه راکړئ چې لږ په دې ارتباط باندې یو پخوانی غونډې تفسیره وکړم او دغه حالت سره تشویق برابرې کوم پخوا دغه د خلیلزاد او د ورته د خلیلزاد ته ورته اشخاص او وګړي د افغانستان په دې معاصر او لنډ تاریخ کې تیر شوي دي چې موږ له هغې له جملې نه ځینې کسان یادولی شو چې محمود مستیری و او بنانسوان او دته ورته کسان مخکې تیر شوي دي نو بعد مرغه چې دا جګړه ډېره اوږده شوه او دوی جګړې د افغانانو نه هر څه ترلاسه کړي او هر څه یې ترې اخیستي دي افغانان له بعد مرغه په وچ میدان باندې پاتې دي اوس د دې توقع کېږي چې که چېرته دغه یو تجربه ناکامه تجربه هم واوسي افغانان له دې نه د یو چانس په توګه نوره استفاده وکړي او بالاخره دغه د سولې هغه نهایي پړاو او پای ته ځان باندې ورسوي چې سوله له دې لارې نه نوره ترلاسه کړي او بله خبره دا چې تاسو په جریان کې هستئ چې په دې وروستیو کې داسې ښکاره کېږي لکه طالبان چې هم د جګړو نه ستړي شوي اوسي او هغوی هم اوربند ته زړه ښه کړی ده ویلي چې موږ به اوربند هم وکوو او له دې نورو وروستیو خبرو نه هم داسې چې ځینې ځینې ګنګوسې موږ اورو اخیر هم داسې څرګندېږي چې ګویا دا هم په یو ډول باندې یو څه ووایم داسې یو معلومات لږ لږ یعنې خبرې شته دي چې ویل کېږي چې طالبانو او ځینو نورو کړیو البته په حکومت کې داخلو کړیو یو څه تفاهمات سره کړي دي داسې ګنګوسې دي چې ګویا ځینې سیمې به طالبانو ته پرېښودل کېږي او دوی به دلته میشته کېږي داسې خبرې شته دي ممکن دا د سولې لپاره یوه نوې هڅه وي امیدواریا نشته چې دغه به کامیابه شي
بلې او په تهران کې هم یوه غونډه شوې دواړه اړخونو یوه اعلامیه هم ورکړې ګډه اعلامیه چې نسبتا مثبته اعلامیه ده په هغو کې د خبرو په دوام ټینګار شوی ویل شوي چې دغه روان حالت صحیح نه دی دې ته ورته څه مثبت مسایل پکې راغلي یو له دوی نه بهر یو بل جریان چې ویل کېږي دوام به کوي فکر کوي دا به اغېزمن وي په دې سولې په چاره کې
ما مخکې عرض وکړو چې دغه وضعیت داسې ښکاري چې انشاءالله چې سولې ته به رسېږو ځکه په دواړو لورو کې اوس دغسې یو څه ښکارېږي او تاسو په جریان کې طالبانو چې څومره ولسوالۍ نیولي دي تر اوسه پورې ولایتونو او مرکزونو ته یې ډېر زړه نه دی ښه کړی، او هغه څو ورځې وړاندې یو اعلامې د طالبانو هم خپره شوله چې په هغه کې رسما لیکل شوي وو چې د طالبانو له هغه جنګیالیو غوښتل شوي وو په کښې چې تاسو حتی مه کوئ چې نور پرمختګونه وکوئ یا نورې سیمې ونیسئ یا د دوی په اصطلاح باندې فتحه کوي او نور کوشش کوي چې په احتیاط باندې قدم واخلئ او موږ تلفات ډېر ورکړي دي نور په مخ نه ځو، ځکه کوم د تلفاتو خبره یې داسې یوه بهانه وه او دا په همغه اصلي قصه به هماغه وي چې دوی اوس په دې ډول باندې د سولې ته زړه ښه کړی ده او سولې ته رامخکې کېږي د هغه د نیولو او دا د جګړو شدت دا هم فکر کوم د سولې به یوه برخه وي. اوس که څوک پوښتنه وکړي چې جګړه څنګه د سولې برخه کېدی شي، جګړه دوی به د جګړې د سولې لپاره هر لوری کوشش کوي چې مقابل لوری وځپي چې تر څو د سولې په خبرو کښې هغوی له لوړ موقف نه خبرې ونه شي کولی. نو طالبان چې لږ پرمختګونه یې کړي دي یا ځینې ولسوالۍ نیولي فکر کوم د همدې لپاره دي چې هغوی د سولې په کنفرانسونو او په خبرو کښې چې په راتلونکي کښې به نور پرمختګونه کوي وکولی شي له لوړ موقفونو نه خبرې وکړي. یو څه موده وړاندې د طالبانو د دې جګړو د شدت نه وړاندې هم موږ په ځینو مطبوعاتو کښې دا خبره کړې وه چې جګړې به په افغانستان کښې لږ ادامه ځکه پیدا کوي چې د همدغې لپاره چې دوی ښه لابي وکولی شي ښه وکولی شي چې لوړ موقف نه خبرې وکولی شي نو د همدې لپاره دوی جګړو ته ادامه ورکړه او شدت یې ورکړ. فکر کوم چې دغه شدت د جګړو هم د سولې یوه برخه وي او دا هم د سولې لپاره یوه هڅه وي خو د موقف د ترلاسه کولو لپاره. نو داسې ښکاره کېږي داسې موږ چې ګورو فکر کوو چې یاره اوس د دې وخت را رسېدلی چې سوله وشي. ښه خبره دا ده، یوه بله ښه خبره دا ده چې هم پخواني جنګیالي لوري هم اوسني هم طالبان هم افغان حکومت ټول یوې خبرې باندې چې هغه یو اتفاق دي او پرې رسېدلي دي هغه د ملي بنسټونو حفظ کول دي چې اوس ټول لوري په دې باندې یوه خوله دي چې هر څنګه کېږي ملي بنسټونه باید حفظ کړي. نو دا یو ډېره ښه لاسته راوړنه یو ښه تفکر ده چې په افغانانو کښې نن پیدا شوی ده او کوشش کوي چې که هر څه کېږي ملي بنسټونه باید وران نه شي. نو دا ښه خبره ده همداسې د اردو او د نظام د نه ړنګولو لپاره ټول لوري اوس یوه خوله دي. نو فکر کوم چې سولې ته زمینه تر بل هر وخته تر تقریبا دا پنځو لسیزو نه تر په دې خوا نن ډېره ښه د سولې لپاره زمینه او چانس برابر شوی ده.
بله صافی صاحب، د طالبانو یو استازي د قطر دفتر یو غړي په مسکو کې دا خبره کړې چې دوی حکومت ته څو میاشتې وړاندې یوه طرحه د خلیلزاد په لاس لیږلې وه چې په هغو کې دوی د درې میاشتني اوربند خبره کړې وه او په بدل کې به یې طالب بندیان له تور لیست له زندانه خوشي کېدل او دغه راز مشران به یې له تور لیست نه ایستل کېدل. دا کیسه خو ونه شوه، اوس چې بیا اختر روان دی اوربند به کېږي، فکر نه کوي چې دا یوه ښه پلمه ده چې طالبان په دې پلمه اوربند نور هم وغځوي او حکومت هم د دې لپاره چې طالبانو یو انعطاف ښودلی بندیانو خوشې کولو لړۍ پیل کړي، په دې ډول به دواړو طرفو ته باور پیدا شي او ورو ورو به دا کیسه سمه مخته ولاړه شي.
دا د اوربند کلي یو خبره وحیدي صاحب که تاسو متوجه یاست له ډېرې مودې را په دې خوا حکومت یا نظام دائم پیش قدمی کړی ده، قدم اخیسته ده، ګام یې پورته کړی ده. یعنې تاسو ولیدل 15,000 بندیان یې هم خوشې کړل، نور هم وخت په وخت بندیان خوشي شوي دي وړاندې د دې نه وروسته د دې نه حکومت انعطاف ښودلی ده. موږ چې ګورو له بده مرغه دغه د اوربند کلي دایم له طالب لوري سره پاتې شوې ده او اوس هم هماغلته ده. موږ وایو چې که چېرته طالبان په رښتیا غواړي چې سوله وکړي نو دا ښه خبره ده، راځئ اوربند وکړي. اوربند له دغه د بندیانو له خوشې کولو سره فکر کوم ډېره زیاته اړیکه به ونه لري، ځکه اوربند هغه څه دي چې د افغانانو ژوندونه پکښې ژغورل کېږي او بندیان بیا هغه څوک دي چې هغوی په امن او امان کښې په بندیخانو کښې پراته دي. په دې باندې هم خبره کېدی شي، یعنې ډېره د نه منلو خبره نه ده، ښه خبره ده. هغه هم افغانان دي او موږ یې د خوشې کېدو غوښتونکي یاستو، خو د معاملې په ترڅ کښې او د دې لپاره چې که چېرته بندیان نه خوشې کوي موږ به افغانان وژنو، موږ به وطن ورانوو، موږ به دلته جګړه کوو، دا نو فکر نه کوم چې ډېره به معقوله خبره وي. معقوله خبره فکر کوم همدا ده چې اوربند وشي او زه فکر کوم چې اوس طالبان دې ته ډېر لیوالتیا لري چې اوربند وکړي، ځکه څه موده وړاندې همدا د مسکو خبره چې تاسو وکوله هغلته دوباره د تاکید لپاره یادونه کړې وه طالب لوري یو هغه یو غړي د مسکو د غونډې چې دا اوس جوړه شوې وه دی اول چې موږ په ډاکټر صاحب عبدالله ته وویل چې تاسو څنګه چلو کاغه تر هم در لیږل هغه مو کتل کنه ګیله یې کړې وه چې ډاکټر صاحب عبدالله ویلي چې لا راغلی ده رارسېدلې زلمی خلیزاد په لاس باندې خو ما لا وخت نه دی پیدا کړی چې هغه وګورم. یعنی په دې معنا چې هغوی سولې ته لیوالتیا لري او غواړي چې نوره سوله وشي. زه افغانانو ته وایم چې انشاءالله ډاډه اوسئ او تاسې خپل هغه مدني غوښتنې چې کومې دي د ولس په توګه باندې چې دایم هم ویلي چې موږ سوله غواړو جنګ دې ورک شي زه هم همدغه شعار ته د ادامه ورکړي افغانان ولس دې همدې ته ادامه ورکړي تر څو په دواړو لورو باندې له مدني لارو فشار راشي او سولې ته دواړه لوري غاړه کېږدي او همدا ډول اوربند ته غاړه کېږدي چې اوربندو کې او سولې ته بالاخره قدمونه راواخلي هغوی هم رامخکې شي او زه هم رامخکې شي او دغه یو نیک کار او نیک عمل چې ده ترسره کړي او بالاخره هر یو کوشش وکړي چې د دغه نیک عمل بانی او بنسټ ایښودونکی واوسي.
بله او صفای صاحب یو بله خبره هم پرون دوحه کې شوې د حکومت یو پلاوی دا خبره کړې چې دوی وړاندیز کړی چې یو درېمګړی دې رامنځته شي. فکر کوئ درېمګړی مرسته کولی شي چې مثلا اوس درېمګړی وای طالبان ته ویلو چې تاسو اوربند وکړئ حکومت ته ویلو چې تاسو بندیان خوشي کړئ همدغسې په نورو مسایلو کې.
وحیدی صاحب د درېمګړي خبره خو تقریبا دغه ډېر وخت وشو چې درېمګړي خبرې مطرح دي او درېمګړي پکې شتم دي. دا اوس مثلا تاسو ولیدل چې په ایران کې کومه غونډه وه هغلته خپله ایران درېمګړی و. مثلا که په مسکو کې موږ وګورو خپل همدغه مسکو درېمګړی و که په قطر کې وګورو قطر خپله درېمګړی عمل پاتې شوی که نور غونډې شي که پاکستان کې غونډې شوي دي که په حتی چین کې او په سعودي عربستان کې او په نورو ملکونو کې چې څومره غونډې شوي دوی د درېمګړي رول ادا کړی ده خو دغه درېمګړي تر اوسه پورې خاص نتیجه ورنه کړله. او یو بله خبر دا چې هم د سیمې هېوادونه او هم نړیوال هیوادونه دوی ډېره لیوالتیا د دې لپاره نه لري چې په افغانستان کې د سوله وشي. زه وایم افغانان دې خپله د دې ابتکار وکړي. سوله چا ته څوک ورکوي نه. که افغانان خپله وغواړي چې سوله وکړي نو ډېرو شیونو نه د دواړه لوري دي ډېر لوی لوی امتیازونو نه دې تیر شي او په یو ناڅاپي ډول دې ووایي چې موږ نور له دغې نه تیر یو راځئ سوله کوو. نور هیوادونه که د نړۍ لوی قدرتونه دي که امریکا ده که نور هیوادونه دي هغوی خپل اهداف لري د سیمې هیوادونه خپل اهداف لري. سمه ده د درېمګړي رول به دا کوي ولې تر څنګ یې دوی په دواړو لورو په غوږونو کې خبرې ور اچوي ورته وایي دا وغواړئ هغه وغواړئ دا جګړه په یو ډول باندې اوږدوي. موږ وایو که چېرته رښتیا باندې غواړئ سوله وکوئ له ټولو خبرو را تېر شئ راشئ د ورونو په څېر باندې خپلو منځونو کې کېنئ او ووایئ چې نور موږ جګړه نه کوو که په هر ډول وي موږ نور سوله کوو. نو په دغه ډول باندې بیا سوله ممکنه ده او که چېرته موږ د نورو هېوادونو درېمګړو پسې ګرځو د درېمګړو خبرې بیا اخلو او په هغې باندې عمل کوو هغې لپاره خدمات وړاندې کوو هغې لپاره هغوی بیا خوشحالولو لپاره کارونه او خبرې را میدان ته کوو. نو په دې ډول باندې فکر نه کوم چې سوله وشي ځکه که کېدلی په دغه څلورو لسیزو کې به دې خبرې نتیجه ورکړې وای. فکر کوم درېمګړی ډېر مؤثر نه واقع کېږي که څه هم چې په جرګو مرکو کې دا یو دود ده چې باید درېمګړی پکې موجود اوسي خو له بده مرغه چې په اوس مهال کې دغسې یو صادق درېمګړی نشته چې هغه دې په رښتینی ډول باندې د درېمګړي رښتینی رول ولوبوي. له بده مرغه هر یو کوشش کوي چې دغلته خپلې ګټې ترلاسه کړي او هم د درېمګړي رول ادا کړي. وایم افغانان که چېرته غواړي چې سوله وکړي له درېمګړي پرته هم کولی شي چې کینی سره او بالاخره خپلو منظورو کې له ډېرو شیونو تېر شي. یعنې د امتیازاتو د غوښتنې پر ځای باندې د هر یو لوری کوشش کړي چې ځان تېرېدنې په نمایش کې او په میدان ته وړاندې کړي چې هر یو لوری ثابته کړي چې زه څومره له ځان تېرېدنه لرم او بل څومره ځان تېرېدنه لري. یعنې دوی د امتیازاتو د غوښتنې په برخه کې رقابتونه نه کوي بلکې د له ځان تېرېدنو په برخه کې د رقابتونه وکړي او خلکو ته دې وښيي ولس ته او نړیوالو ته دې ښکاره کړي چې کوم لوری ډېره ځان تېرېدنه کوي.
بله او صاحب صاحب وروستۍ پوښتنه جګړه لا هم شته او په شدت روانه ده په ډېرو ولایتونو کې د دواړو اړخونو خبرې هم تاسو ګورئ هره ورځ د جګړې رپورټونه دي. حکومت هم ډېرې توندې او تیزې خبرې کوي د جګړې خبرې کوي طالبان خو عملي جګړه کوي ډېرې ولسوالۍ لاندې کړې. له دغو ټولو جګړو او نښتو سره سره تاسو عمومي د سولې چانس څومره ګورئ؟ فکر کوئ موږ د جنګ په نسبت سولې ته ډېر نږدې یو که د سولې په نسبت جنګ ته ډېر نږدې یو؟
ما لکه مخکې مچ عرض وکړ چې دغه جګړه هم د سولې لپاره فکر کومه چې روانه ده. دغه اوسنۍ وروستۍ جګړه له نورو پخوانیو جګړو سره یو څه نا څه توپیر لري، ځکه پخوا که کومې جګړې روانې وي په هغو جګړو کې تاسو وګورئ د طالبانو د حکومت له نسکورېدو راوروسته، یا که له هغې نه لږ ور مخکې لاړ شو، د شهید استاد رباني د حکومت پر مهال چې کومه جګړه د طالبانو او د دغه حکومت ترمنځ روانه وه، دایم هم د شهید احمدشاه مسعود، هم د نورو لورو، هم د استاد رباني او د نورو لورو لخوا نه طالبان ته دایم دایم وړاندیزونه شوي وو. حتی تاسو به په یاد وي چې احمدشاه مسعود دغه وخت کې تقریبا میدان ښار ته ولاړ دی طالبانو ته د خبرو لپاره. دغه لوري د سولې خبرې کولې او د اوربندونو خبرې کولې، او مقابل لوري طالبانو هېڅکله هم د سولې او د خبرو اترو خبره هغه وخت کې نه وه منلې ورسره تر ننه پورې. ولې په دې وروستیو دا اوسنۍ جګړه کې چې دا د ولسوالیو نیول پکې مطرح شول، په دغه دا وروستیو ورځو کې په خاص ډول دغه څو ورځو کې طالبان هم دې ته لېواله دي چې اوربندو کې د سولې خبرې پر مخ بوځي، په قطر کې، په دوحه کې، او په ماسکو کې، او په ایران کې، او په نورو ملکونو کې خبرو ته حاضرېږي او کښېني. فکر کوم چې له جګړې نه نن سبا موږ سولې خواته ورنږدې کېږو. زه یو ښه نیت، یو څنګه ووایم، نیک پال باندې دغه جګړه په نیک پال نیسم. فکر کوم چې انشاءالله چې موږ به سولې ته نږدې یو نسبت جګړې ته. دغه جګړه د سولې لپاره ګڼم، او دا د سولې په خبرو اترو کې د لابي او همدا ډول د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره جګړه بولم. فکر کوم چې سولې ته نږدې یو.
له ښاغلي فیض الله صافي په مننه. اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته له ښاغلي فضل الرحمن نوریا سره بحث غځوو.
انشاءالله سوله به وطن، انشاءالله که تعلیم میایه
سول به وطن میایه. خلقو نه موږ هیڅ څه نه، صرف سوله غواړو.
آقا می نایه مخن، خدا امام رام کنه که مملکت آرامی شوه.
خدا سر مردم رحم کن، خدا میره برش که سرده
سلام آمدنی است.
خدا دیدی خیر سول را ودی و آرامی دی خدا را ودی.
صلح آمدنی است، ما می خواهیم صلح بیاید.
وطن تا به سول راش انشاءالله دی که دلار رضاییو.
بس نو خدای دې سوله راولي، خدای دې آرامي راولي.
هرانی مګړې د هیواد سیمې او نړۍ تازه خبرونه، مرکې او راپورونه، پر ادبي، سیاسي او اقتصادي مسایلو سربیره معلوماتي خپرونې یوازې له سپوږمۍ رادیو اورېدلی شئ.
بیا هم ښه راغلاست. اوس راسره د ټلیفون پر کرښه د سیاسي چارو شنونکی فضل الرحمن اوریا دی. اوریا صاحب سلامونه، ستړي مه شئ. خلیلزاد سیمې ته سفر پیلوي، د طالبانو او یو افغان پلاوي ترمنځ په تهران کې مذاکرات وشول او څه نورې هڅې هم روانې دي. فکر کوئ د سولې کوم تحرک شته چې په اړه خلکو ته ډېر معلومات نشته؟
مننه تاسو تخنیکي همکارانو او درنو اوریدونکو ته مو لومړی د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. استاد د افغانستان د معزلي یا د ستونزې حل جنګي او نظامي نه، بلکې د خبرو اترو پر بنسټ ده. او دا چې له ډېرې مودې نه را په دې خوا د ارګ د تیګو اچولو او ستونزو جوړولو پر بنسټ باندې د خبرو اترو دروازې تړل شوي دي، نو جنګ زور اخیستی او پراخه شوی ده. د خلیلزاد صاحب دغه راتګ په ډېرو حساسو شرایطو کې ده او ډېرو حساسو شیبو کې ده. داسې ویل کېږي چې خلیلزاد صاحب ځان سره یو معینه طرحه لري او په هغې باندې کار کوي، او ممکن که چېرته موافقې ته ورسېږي شاید نشر هم شي. له یو خوا کوشش کوي چې دا سیمه ییز اجماع لاس واکمنه کړي، او له بلې خوا کوشش کوي چې بین الافغاني مذاکرات چې هر څومره ممکن وي دا زر پیل شي، او تر کوم ځای چې هغو پورې اړه لري لازمې اسانتیاوې ورته رامنځته کړي. او په خبرو کې نو فقط دوه اجنداوې شتون لري، یو دا چې انتقال د قدرت ده، او بل هم یو عمومي ګازبندي ده. او په ضمن دې کې طالبانو سره طبیعتاً دیگه امریکا پاسداری تو خبری کردی سنگه دیگوی زندانی بندی هم خوشیستی او سنگه سور لیستون هم لیستون بندی تبدیل شدی نو دست امیدواری و تستا خود چیش بیر مهم ده دی خریزات نتیجه دی کار شاید بسی زر اعلان نیسی لکس وقت با کار ولینی.
بله، او دا نور حد سه پا تهران کلی دنه وشوا گرد اعلامی اخبار شوا او...
تهران که خو استاد یو مثبت گام و دا چی ایران و توانده چه منزگری تو و که یو افغانان سرف یو میز بادی که نوی یا حد یقل اصانتیای و سرمین سکی در تهران دا کرنه دی قدر والدی اول تا از ما پان باندی دواش توزی پکیوی یو دا چی دا درناست دا دی دا ناست به کابل پا غوختنه جوره سوی و دویم دا شخصیتون شوی گردون کلی دو دو آقا صلاحیت او مسئولیت پرستی دول بانده معلوم لو او بلو بانده که بوده چه دا یو تفاهمی گونده دا یو بلده درکولو لپاره یو بلده پیجندلو لپاره یو بل سرده لا معرفت پیدا کولو بخاطر بانده اما تن کشمنو کلا چه دا گونده بیا هم روانه وی زما هم دا ده که چیرې د دغو شخصیتونو چا تللي وو لازم صلاحیت او مسؤولیت معلوم سي او رسما اعلان وسي نو دا زیات امکان لري چې ښې پایلې ولري او ښه مثبته نتیجه ورکړي او که چېرته لکه اوس غوندې رسمي صلاحیت او مسؤولیت نه وي معلوم او فقط وایي چې د موږ تفاهم لپاره راغلي یو هغه اجنډا چې موږ ته د سولې د شورا لخوا څخه راټول شوې ده هغه په مخ کې یو نو بیا شاید ښې پایلې ونه لري اما تهران زه فکر کوم حاضر ده چې دغې لړۍ ته ادامه ورکړي او افغانانو سره مرسته وکړي د ستونزو د حل په لاره کې د خبرو اترو پر بنسټ باندې.
بله، او دا خبره هم کیږي چې په دوحه کې هم د دواړو اړخونو د تماس ډلو ترمنځ منظم مجلسونه روان دي خو توافق دا ده چې په دې اړه به رسنۍ ته څه نه وایي. هلته هم څه مهم روان دي؟
زما دا ده چې هلته فقط تخنیکي ډلې دي چې یو له بل سره تماس لري، کله کله ناستې لري، او هلته عمومي ناستې زما په اند شتون نه لري، ځکه چې د کابل پلاوی هلته ټول شتون هلته نشته. ده په دوحه کې یو شمېر هلته وي، هلته زیات ناستې او ولاړې زه فکر کوم تخنیکي ډلو تر مابین دي. خو دا هم یو مثبت کار ده، یو مثبت عمل ده، کېدای شي دغه تخنیکي ډلې لارې هوارې کړي.
بله، او یو بله مسله هم ده، د سیمې د هېوادونو استازي یو بل سره ګوري، بهرنیو چارو وزیران، طالبان ترکمنستان کې دي، ایران ته تللي وو، مسکو ته لاړل، دغه راز د چین د بهرنیو چارو وزیر په منځنۍ آسیا کې وو، د تر څنګ هندیان مسکو ته لاړل. حتی دا خبره هم کیږي چې طالبان د هندیان ترمنځ هم لیدل کتل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له لوی درستیز سره په ټلیفون خبرې کړې، د پاکستان لوی درستیز ورغلی وو قطر ته. دغه لیدنې کتنې هممهاله روانې دي. د سیمې هېوادونو ترمنځ هم څه روان دي چې افغانستان د سولې پروسه یو ځل بیا ژوندۍ کړي؟
د سیمې هېوادونو تر مابین په دوه لورو باندې ګامونه اوچتېږي. له یوې خوا خلیلزاد کوښښ کوي چې د سیمې په سطحه باندې یو ځواکمنه اجماع رامنځته کړي تر څو د دغې اجماع پر مابین باندې لازم شرایط د بین الافغاني مذاکراتو لپاره جوړ کړي. دویم، کابل حکومت کوشش کوي چې د ځان لپاره د سیمې په کچه یو څه اسانتیاوې رامنځته کړي. او دریم، طالبان په دې توانېدلي دي چې د سیمې هېوادونو کې په خپله ګټه یو اجماع رامنځته کړي. او تقریبا د سیمې هېوادونو یو اجماع لري او د طالبانو شاته ولاړ دي. تقریبا کلمه مې استعمال کړه، یعنې سل فیصده ټول نه. او طالبان په دې باندې وتوانېدل چې د سیمې هېوادونو سره ښه اړیکې وساتي او د معینو اجنډاو تر سیوري لاندې یو اجماع رامنځته کړي. خو طالبان به نور هم ضرورت ولري چې دغه اجماع لا پخه کړي، لا یې ټینګه کړي او لا پراختیا ورکړي. او زه فکر کوم چې دغه لړۍ شاید په بریالیتوب سره کامیابه شي او دغه لړۍ به بیا نوه هماهنګي ولري یا به هماهنګي پیدا کړي د خلیلزاد له هڅو سره. اما هغه څه چې ورته په دې کې کابل حکومت تر اوسه پرې نه ده توانېدلی چې اجماع د سیمې په کچه رامنځته کړي. پخوا چې کوم لاتل د سیمې په کچه دوی درلوده هغه یې له لاسه ورکړی ده، او اوس تقریبا د سیمې په کچه دوی یو ډېر ضعیف او ناچیزه ملاتړ لري. نو داسې فکر کېږي چې په راتلونکو تعاملاتو کې د سیمې په کچه رامنځته کېږي ارک شاید زیاده ونده پکی اون لری او یو حاشیوی نقش و لری.
بله، او بلا مسئله داده چه جگره بی پتیر دو میشتو که طالبانو شاو خواه دی دوی دیده آلا مخی او سر پنزو سول سواره اینی ولی داغه جگره ایز حالات سه تاثیر لری ده سول پا حدسو بانده؟
دا خب اختنه ده استاده، پرون ما زیری ارقام ولی دلی چه طالبانو دی حمل لاول نتر او سپوری تقریبا یو سلواتیا شاوخوا ولسوالۍ نیولې دي، او دا نیول هم تر زیاتې کچې پورې په سوله ییز ډول باندې سوي دي، او د هېواد په سطحه باندې په دغې جنګي جغرافیا کې بنسټیز تغییرات د طالبانو په ګټه باندې راغلي دي. ځکه پخوا چې هغه سیاسي نظامي موقف او مقام حکومت درلوده هغه یې له لاسه ورکړی، اوس د جنګ په ډګر کې او د افغانستان په سیاسي اجتماعي او فرهنګي جغرافیا کې اکثریت له طالبانو سره د هغوی لوړ لاس لري. اما دا سیمه ییز او نړیوال عکس العملونه هم لري. موږ د ملګرو ملتونو د سازمان عکس العمل، د دفاع وزیر د امریکا عکس العمل، او د ځینو نورو هېوادونو عکس العملونه ولیدل، او زموږ د ګاونډیو هېوادونو عکس العمل داسې چې ایران خپل موقف رسمان اعلان کړي او طالبانو ته بریالي مجاهدین ووایي، او همدارنګه د روسانو چینایانو ملاتړ، او په څنګ د دې کې د هند لیوالتیا له طالبانو سره د خبرو د پرمختګ په خاطر باندې نو تاثیرات یې پراخه و. اما دغه ټول تاثیرات د طالبانو په ګټه و، د سیمې په کچه او د نړۍ په کچه باندې.
بله، او که بالاخره دغه ټول مسایل راټول کړو ریاسب، دا تحولات لا هم خلک ویشلي، ځینې وایي چې موږ جګړې طرف ته ځو او بعد جګړې طرف ته کورنۍ جګړې طرف ته، او ځینې کسان وایي چې لا هم د سولې چانس شته. رښتیا د جګړې چانس ډېر دی او که د سولې؟
کورنۍ جګړه موږ شتون نه لري، او د کورنۍ جګړې چانسونه تقریبا منفي صفر ته رسېدلي دي. هېڅ تصور نه شي کېدلی او هېڅ نوه فاکت شتون نه لري چې د هغې پر بنسټ سړی په عیني ډول باندې قضاوت وکړي چې موږ د جګړې یا د کورنۍ جګړې خواته ځو. او په څنګ د دې کې موږ د سولې چې د خبرو اترو پر بنسټ رامنځته شي دې طلایي چانسونه له لاسه ورکړي دي په دا تېر یو کال یو نیم کال کې. اما دا په دې معنی نه ده چې هېڅ چانسونه نه دي پاتې، اوس هم لږ او ډېر طلایي چانسونه شته، او له دغې نه باید حد اعظم استفاده وسي، او که خدای نه خواسته استفاده ونه شي نو بیا موږ له یو نظامي حل سره مخ کېږو.
بله، او که لږ څنګه استفاده وشي او څوک یې وکړي؟ اوس خو یو ورکه دا ده، طالبان وایي حکومت سوله نه غواړي، حکومت وایي طالبان یې نه غواړي، خلکو نه ورکه ده چې څوک یې غواړي څوک یې نه غواړي، څه کېدلی شي؟
ور د دلاور صاحب په سټوک د مطبوعاتي کنفرانس کې یو شی افشا کنفرانس مطرح و، ما فکر کوم په همغه وخت کې تاسو سره یو مصاحبه کې ویلي وه. هلته دوی نوي ورځې تقریبا یو اوربند پیشنهاد کړی و، او په دې اوربند کې تور لیستونه باید سپین لیستونو باندې تبدیل شوي وای، د دواړو خواوو بندیان خوشې شوي وای، او بین الافغاني مذاکرات رغم ډول شروع شوي وای او ختم شوي وای له یوې ښې نتیجې سره. زما ښه په یاد دي ما دوه مره کوکې تاسو سره دا مطلب وویلی. نو دغه یو طلایي چانس ده، کابل استفاده ونه کړله او پاتیزه یې وګڼله، دغسې نور ډېر طلایي چانسونه کابل له لاسه ورکړلی، سره له دې چې له لاسه یې ورکړلی ګټه ترنه پورته نه کړله، تر زیاتې کچې پورې د سولې لړۍ ټکنۍ کړله. اوس موږ ته یوازینۍ لاره دا پاتې ده چې ارګ په ډېر صادقانه ډول باندې د سولې ډګر ته ودانګي او په ډېر صادقانه ډول باندې د سولې لړۍ ته درناوی وکړي او پر مخ باندې بوځي. زمونږ همدومره یو طلایي چانس پاتې ده او که احیانا دغه چانس له لاسه وځي دا چانس به زمونږ له لاسه نه وځي، دا به د ارګ له لاسه وځي، نو بیا به طالبان دا واک ولري چې خپله خپل حکومت جوړ کړي او نورو خواوو ته بلنه ورکړي چې د دوی په حکومت کې له دوی سره ګډون وکړي.
له ښاغلي فضل الرحمن اوریا او ښاغلي فیض الله صافی په مننې د نوې لار خپرونې درنو مینوالو نننی بحث مهم دومره و. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شي.